ان مرغی دی چې شمیر یې 1.5 میلیارډ ته رسیدي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن سیشن به د غوی 28 نیټه د چې د 2020 کال د میله 13 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي چې زه یې په ژوندۍ بڼه پر مخ وړم. نن د ځوانانو پر داو طلبي او رضاکار توګه فعالیت خبرې کوو. د خبرونی میلمانه مو زینب افغان چې د خوست ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده او همداراز دوهم میلمه مو له کندهار ولایت څخه حکمت صلحی دی چې په کندهار ولایت کې یوه ټولنه لري او پر رضاکار فعالیت کوي. له دوی سره به په دې اړه خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د ځوانانو ترمنځ په داو طلبانه توګه کارونه څومره عام سوي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. له خپلو شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله دا ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې دی 0500 22 55 55 او 0999203540. اوریدونکو لکه تاسو چې واوریدل، زموږ د دې خپرونې موضوع دا ده چې ځوانان په افغانستان کې څه ډول په داو طلبانه توګه فعالیتونه کوي او د ټولنې لپاره په رضاکاره توګه کوم کارونه کوي او په دې ورستوي کې په دې برخه کې فعالیت څومره زیات شوی دی. که تاسو په دې ورستوي کې وګورئ چې یو شمیر بمی حملې وسوي، د دشت برچی د نجونو د ښوونځي مخې ته بمی حمله ورستوي پیښه ده چې له ورستویو پیښو څخه یوه ده چې پکښې کې ګڼ شمیر نجونې او ملکیان وژل شول. د دغه پیښې له ټپیانو سره د مرستو لپاره ګڼو خلکو په داو طلبانه توګه مرستې راټولې کړې او د دغو ټپیانو ته یې د وینې رسولو لپاره مرسته وکړه. پر دې موضوع باندې به د خپل لومړي میلمه حکمت صلحی صاحب سره خبرې شروع کړو. حکمت صلحی صاحب اوس له موږ سره پر لیکه دی. صلحی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه تاسو او ستاسو د رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او مننه لدی چې یو ډیر مهم موضوع ته مو بالکل موږ په دې وروستۍ کې شهیدان وو چې د جنگونو له امله زموږ زیات شمېر هیوادوال ملکی پاکستان ته سوله شهیدان سوله چې په قسم قسم ډولونو باندې ځینې د شخصو ماینونو له امله چې د جنگ د لورو لخوا څخه ځینې تمامباریو له امله ځینې په نورو برخو کې ټپیان سوله او ځینې د ګڼو ستونزو سره مخ سوله چې په هغه کې اقتصادي ستونزې وې، په هغه کې د طبي لحاظو څخه نیمګړې سوله انسانان او ځینې هم شهیدان سوله. دا موضوع و چې په دې ارتباط باندې موږ په خپلو سیمو کې د دې خلکو د لاسنیوي دپاره، د دې خلکو د کومک و د همکارۍ دپاره په رضاکار شکل باندې موږ څو ځله د وینې کمپاینونه کړي دي، روغتونونو ته ورغلي یو او د دې تر څنګ موږ خپل د ټلیفونونو شمیرې او داسې ګروپونه جوړ کړي دي چې په وخت د ضرورت کې ځوانان خپل د بدن وینه د خپلو هیوادوالو لپاره ورکوي تر څو د مرګ څخه راوګرځوي او د ژوند لپاره کومک چې ژوندي پاتې شي کومک ورسره وکړي. او د دې تر څنګ مو ګڼ داسې پروګرامونه چې د هغه کورنۍ چې په جنگونو له امله څخه شهرونو ته راغلي وي او یا هم بې ځایه شوي وي، حکومت مو متوجه کړی دی چې کومکونه ورسره وکړي. او د دې حکومت تر څنګ چون هغه نه پرسیږي تجاران او هغه خلک چې شتمن وي دا غوت خمورست را ټول کړی دی او په دې کورونه باندې مفبر بار ویشل دی او دا لړۍ بدبختانه زموږ په دیواد کې د جنگونو لړۍ جریان لري او موږ مسلسل هم د همکاري چې څومره واس کې هغه موږ سره کړی دا او کوي.
سلحی صاحب، تاسی د وینو ورکولو د کمپاین یادونه وکړه او ځینې نور فعالیتونه چې تاسی کوئ د خپلې ټولنې له لارې، ځوانان څومره په دا ډول کمپاینونو کې ګډون کوي؟ آیا دوی لیوالتیا ښیي که تاسی بیا بیا مجبوره کیږئ چې دوی ته مراجعه وکړئ؟
مخکې پر مدني فعالیتونو او رضاکارو فعالیتونو باندې خلکو باور نه درلود او دا چې بس کار ګڼه، خو د وخت په تېرېدو سره کله چې ضرورتونه رامنځته سوه، تقاضا ډېره سوه د دغو شیانو، اوس تاسو باور وکړئ ځینې داسې پېښې کېږي چې موږ یو غږ وکړو په روغتون کې، حتی د وینې خلطې خلاص شي چې دی په تشکې وینه وساتي دونه ظرفیت نه لري. یعنی موږ اوس که چیرې پر هر چا باندې غږ د وینې وکړي هغه نینه کوي نه نه درته وایي. دا د وخت په تېرېدو سره اوس زموږ په سیمه کې بالخصوص په کندهار کې دغه فعالیت یا دغه رضاکار کار ته هر څوک زړه ښه کوي او ډېر خلک د خواخوږۍ له امله دغه کار ښه ګڼي او کوي.
بله، دا خو داسې یو موارد دی چې د یوې امنیتي پېښې په نتیجه کې تاسو مرسته راټولوي، په هغه کې د وینو د مرستې راټولولو خبر هم شامل ده. په افغانستان کې څنګه موږ کولای شو چې ځوانانو ته دغه باور ورکړل سي چې هر خبره یا هر کار یا هر فعالیت چې دی هغه پروژه‌ای نه دی او د نورو هیوادونو پیسې پکښې کې یا د هغوی لاس پکښې کې شامل نه دی او ځینې کسان په خپل خوښه باندې په داو طالبانه توګه باندې په د خپل زړه څخه غواړي چې د ټولنې د پاره کار وکړي او په هغه کې ورته هیڅ مالي یعنی امکانات نسته او هغوی د هیڅ خوا څخه فندونه یا داسې چې د نورو ځایو د خوا څخه ورته کومه ایجنډا ټاکل کیږي داسې نه ده. څنګه موږ کولای سو چې ځوانان پر دې خبره باید باور وکړي او د خپل هیوادوالو د پاره ځینې پروګرامونه په خپل مټ باندې پلي کړي؟
بالکل، موږ د ډیره وخت څخه اختیار چې دغه پروسه یا دغه هغه ذهنیت چې خلکو ته د مدني ټولنو د رضاکار فعالیتونو له امله څخه دا ورکوه سوی و چې دا خارجي پیسې دي او د هغه د طریقې څخه پروژې او د دې اجنډا ورکول کیږي، چې دا هغه ذهنیت د ټولنې څخه ایسته کړو او پر ځان باندې بسیا ټولنو او مدني فعالیتونو باندې موږ فوکس وکړو او خپل داخلي خلک او تجاران او خلک چې په بیلابیلو شکلونو باندې کولای شي پیسې راټولې کړي، مدني ټولنې سپورټ کړي او خپل فعالیتونو کې ونډه واخلي، دا باور جوړ کړو. مخکې دا باور ډیر غلط خلکو ته انګېزه ورکړې ده او خلک تر اوسه پرې په دې شانو باندې باور نه کوي او هر کار ته د پروژې او د پردي اجنډا فکر کوي. ولې د ډېر وخت د څه وخت راهیسې موږ دا کوشش شروع کړی دی د کندهار ځوانانو او د دې سیمو ځوانانو چې موږ وکولای شو دغه باور پر ځان باندې واړو، یعنی په خود کفایه کو او د ټولنې او د شانداسي جوړ کو چې د ټولنې ضرورت په اساس باندې کار وکړي او دغه فعالیتونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا اوس په ټولنې کې باور او اعتبار ته ضرورت لري چې ځینې داسې کارونه باید موږ وکړو چې د ټولنې د خلکو د افرادو باور راجلب کړو او دا ان شاء الله اوس سوی دي او ځوانان اوس دې ته متوجه سوي دي چې یوازینۍ لار چې د خلکو سره ډېر کومک کیږي، ډېر لاسنیوی کیږي، مدني ټولنې او د دې سیستم د یو قانوني پروسې د لارې څخه دی کولای شي چې کار مخته یوسي، مدني ټولنې جوړې کړي، ځوانان مسجم کړي او پر دې شی باندې اوس باور هم ډېر سوی دي. نو په عموم کې موږ خپل هم داسې کړي دي چې کومه داسې پېښه نه یې سوې، مګر ځوانان راجمع سوي دي د مکاتبو استادان او د پوهنتون استادان او د بیلابیلو کشرونو استادان او دغسې پرز مثال د ټولنې نور طبقې راټولې سوي دي خود په رضاکار شکل بغیر له دې چې دغه روغتون موږ ته د وینې غوښتنه وکړي، زموږ څخه خپل ورغلي بیا ولته وینې ورکړي او ځینې داسې وخت یې ځان ته ټاکلی دي په دوې میاشتې په درې میاشتې په څلور په پنځو میاشتو کې خپل روغتون ته ځي، وینه کاږي او د خلکو سره دغه کومک کوي.
بلی سولی صاحب مننه ستاسو معلوماتو څخه. زموږ اوریدونکو به هم ستاسو څخه پوښتنه کوي، خو زما بل پوښتنه دغه ده چې د زده کړو په برخه کې ځوانان څه کولای سي چې د افغانانو سره مرسته وکړي، او د زده کړو په برخه کې په ځانګړې توګه د نوي ژبو زده کولو په برخه کې ځوانان څنګه فعالیت کولای سي په دو طلبانه توګه، یعنی کوم کوچنیان غواړي چې انګلیسي زده کړي او هغوی د مالي لحاظه دومره توان نه لري چې ولاړ سي کورسونو ته او هلته انګلیسي زده کړي. آیا افغانان، هغه افغانان چې په د هیواد څخه د باندې اوسي، هغوی نسي کولای چې د آنلاین د طریقه د کوچنیانو دپاره وړیا دغه سنفونه جوړ کړي چې یو ساعت په اونۍ کې یا دوه ساعته په اونۍ کې ورته درس ووایي، یا هم دراز په فزیکي حضوري توګه باندې دالته په خپل په کندهار ولایت کې یا په نورو ولایتونو کې داس ځوانان چې لوستي وي او کولای سي چې د خپل په یوه اونۍ کې د خپل ژوند یو ساعت، یوازې یو ساعت و کوچنیانو ته ورکړي او هغوی ته هغه څه چې د دوی زده دي ورته انتقال کړي. په دې اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟
د مشه خبره ده موسم ډیر کسان دغه کومک همکاري کوي، ولې د آنلاین د طریقې څخه دغه امکانات نه لري چې یو خو دلته انټرنیټ ډیر ضعیف دی او دومره سهولت نشته چې د انټرنیټ د طریقې څخه دی یو څوک دا کړو وکړي په هغه شکل باندې، ځکه دی د سنټر پی سي نه لري، نو د انټرنیټ پی سي خو بیخي نه لري، ځکه چې غریبان وي او هغه څوک چې پی سي لري هغه به په دواړو طریقو سره کولای شي زده کړي وکړي. ولې په فزیکي شکل موږ هم د ډیرو ځوانانو سره د کورنۍ او کوچنیانو سره کومک کړی دی په دې برخه کې چې ژبې زده کړي، د تعلیمي مرکزونو سره ورغلي یو، دغه لپاره مو دغه سره خبره کړې د تفاهم لیکونه لرو، هغه څوک چې غریبان وي موږ ورته معرفي کوو تر څو د هلته ورسي او هیڅ پیسه او یا په کم اندازه سره پیس ورکړي تر څو د زده کړې د ژبو په برخه کې دي، په نورو د مکاتبو په مضامینو کې دي، په د پونتون د آمادګۍ په برخه کې دي، او دا چې د کمپیوټرو په نورو برخو کې چې ټکنالوژي برخه یې په هغه کې مهم سهولتونه ورته برابر کړي، ولې په هغه اندازه نه دي چې د ټولو لپاره کفایت وکړي. اوس دلته په کندهار ښار کې زه فرض کوم د ټولو ولسوالیو خلکو راماجر شوي، دلته ظرفیت دومره نشته چې دا ټول خلک کور شي، دا و د لپاره باید مرستې دولت ته او اغه کسان چې په یا په خارج کې چې څو پی سي او امکانات ورلدي باید کومک وکړي او د سنټرونو جوړ کړي. یو ښه مثال زه د شوکت زمانی د ولې سم چې په نه پوهیږم چې په کوم یواد کې دی، د پکندار او په زابل او په کونړ او په ډیرو ځایونو کې د فرصت ښوونیز مرکز په نوم مرکزونه جوړ کړي چې ټول درسونه یې وړیا دي، انګلیسي او کمپیوټر او ځینې په ډیر اعلی طریقه سره زده کړي. غریبانو تور کې 1500 زده کول لري ار سنټرې، نو دا چې خلک به کولای چې د دې خلکو لاسنیوي وکړي د دغه غریبانو او د انو چې د دوکرې امکانات ته کمی، دا چې نور خلک هم باید تشویق شي او د خپل احساس لمر خپل په وطن کې د خپل یوادوالو وطنوالو لاس ونیسي د دوکرې په برخه کې.
بله، تاسو یادونه وکړه د بیوزلی په برخه کې چې خلک د انټرنیټ پی سي نه لري، دا یو حقیقت دی، اما آیا دا امکان لري سول حساب چې ځوانان په یو موټي د کوم سنټر سره خبري وکي او ورته وایي چې مشته یعنی په وړیا توګه باندې یو ساعت کتا سره کوي، بیا په هغه سنټر کې ورته د انټرنیټ یعنی اسانی ورته برابر کی او کوچنیان راوغړی په مغه سنف کې او د خارج څخه ځینی افغانان په وړیا توګه باندې ورته درس وایي آنلاین ته طریقه نیازمه په فکر دغه یو امکان لري، خو زنه پوهیږم چې دا به څومره عملی وي. اوس هم صلح حساب ورزم استاسي د پاره اوریدونکو اخلم چې دوی پښتني درس خلري. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم قرجانی.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لری؟
محمد اسلام بیتاب یم، له خوست نه اړیکه نیولې تاسو ته ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. آیا د امرست چکیږي له ملمنو نه مې دا پښتنه ده په دې کې باید شفافیت، څومره شفافیت موجود ده؟ دا کوم خلک چې مرسته کوي دا امرست حقدارو ته نه رسیږي، یو دی بل پلاس باندې د نورو جګونو ته ځي، پدې کې باید شفافیت را منځ ته شي او دغه کومې ټولنې او بنسټونه چې کومې مرستې کوي دوی باید دولت سره ځان سب کې او هغه باندې باید څار ولري.
ډېر مننه محمد اسلام صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته او ډېر پر ځای پښتنه ده. اوس به هم فکر کوم چې نور اوریدونکي نه لرو او اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګونو ما تخنیکی همکار میر احمد صافی وایي چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده زموږ آواز فکر کوم چې نه اوري. سولح صاحب تاسې د محمد اسلام صاحب پوښتنه واورېدله د شفافیت په اړه باندې تاسو دوی ته څه ویل غواړي؟
بالکل د دې اندېښنه پر ځای ده او دا موږ لیدلی دي چې اکثر دولتي مرستې او یا هم شخصي مرستې تر حقدار پورې نه رسیږي. ولې یوازنۍ ښه خبره دا ده چې خلک د ملي او دغسې پروسو څخه نظارت وکړي. اوس ملي سترخان دی یو یادونه کوم، په ملي سترخان کې ډېرې ستونزې موجودې دي. ولې بیا هم نسبت ډېر پروسو ته شفافه په دې ده چې د کلیو د محل خلک ورسره په جریان کچېری خلګ وغواړي د مرست شفافیت په خلګو پر اعتبار لري نظارت یو کې خپل دا کوشتنه وکي پښتنه وکي او د دې طریقې څخه هغه خلک چې دی ته مسول دي هغه متوجي کی او یا مجبور کی چې شفافیت رامنځته کی. دا اینن د انتخاباته مثال لري، کچېری د انتخاباته په پروسه کې خلک دخیل وي یار څومره زیات وي نظارت یو کې انتخابات شفاف کیږي او کچېری خلک لاس نیوي خو بیا میدان پاتې کیږي هغه خلکو ته چې هغه قدر غلي کوي یو ورته کوي څوک د شخص اړین نه لري. موږ باید همیشه خپل د حق څخه د دفاع په خاطر باندې ځان دومره پوکو چې خپل اول خپل حقوق پیژنو. موږ ډیر خلک د بیچارهګان د تعلیم ساتي کښته ده او په داسې ټولنه کې ژوند کې چاره ورځ مرګ او اقتصادي ستونزې او د نورو ستونزو سره مخ دي. د دې شان سره کېدل شي او دې چې ډیر ناموخته دي د مرستو په برخه کې دا تاسو کورنیسته چې د ډیره مجبوریت څخه ماشام روډی نه لري مګر چاته ویلای نسی دا شان بیا ضرورت دی ته لري چې ځوانان هغه خلک چې په ټولنه کې ویښوي په ټولنه کې په دې شان مسایلو باندې خبر وي هغه د دې پروسو ته نظارت وکي او د خلکو ملاتړ واخلي. ځان سره خلک په جریان کې چې پوهې کې د خپل کلی او محل خلک نو په دې طریقه سره موږ کولای شو چې څنګه څه شفافیت راولو. ولې سل په ساده شفافیت هغه وخت راتللی شي چې موږ د ټکنالوژي او د نورو سہولتونو د دې امکاناتو سره آشنا شو او په دې طریقه سره کېدلی شي چې موږ هغه اعتبار او د خلکو ته واقفو اختیار پلاس ورکړو.
بله ډیره مننه. اوس فکر کوم چې یو بل اوریدونکی را سره دی دوی به واخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
خوردان جان تاسو سلیمان خیل در سره پاتې کوم نیر هر نه تاسو ملمت او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ده. علیکم او د تیر شوی اختر مبارکي هم درته وایم.
مننه سلیمان خیل صاحب چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو د سولح صاحب څخه کوم پښتنه لری کولای شئ؟
سولحی صاحب خبرو سره خو بالکل موافق ما خپل ان شاء الله لګیا دی خدمتونکو سره دی خپل او نظر در سره شریکوم. د ځوانانو د لپاره ټول افغانانو د لپاره خوښش کوم چې تاسو او د اوریدونکو د ټولو د توجه وړ وګرځي. کومنګ دې ماسو او دې پروژو او دې په تمه باندې ځان پری دو کنه اصل کاله بنور موږ ست پاتې شو. دا زر کال نه چې افغانستان را روان دی هم دې جوړ دی او ساتل کېده د غسلوي خلنه مخ کې دا کوم لته نه ماسي وی نه پروژې وی زه در تخبل قسم په خبره باندې نه خیر خنه د ضمانه دې کړې 2001 کې چې په پاکستان راغله ملوار کې موږ وتی دو تر نه پوری نه ځا کړی نه تلم نه کوم بل تنظیم نه تلم نه کوم بل تنظیم نه ما کوم دسه غا کاروبار کړم دغه خپل کور دغه چر چرګړې غوا خوسته او موږ سي واخ لغنم پټه پوله پالیس اوس ګوره کې اوسړې د سي رخ واخلي ادا د لاسي سنې اوس ډیر پر مختګ کړی دی. باید موږ او تاسو دې غریب خلکو لم دا روس ورکو دا ورکو چې واځي په ماته ته د کومکونو نه هیڅ نه جوړيږي. موږ خپل انسانانی ور انسان تعالی پاک رزق خپل واخلي خپل هر څه شته دی لماسي سو پورې اړه موږ نه لرو. باید موږ دا چې به کړو ګوره اوس قران کریم د خدای لوی کتاب دی دا موږ ډیر ولولو خپل از موږ خط دی نه یادېږي. وز خپل درته مکتب مانه دی لیدلې مولا مانه دی لیدلې خو ز خپل شکر الحمدلله تعالی نه ډیر راځي
زم په اردو او په پښتو کې شاعري کوم او په پښتو کې ډیر په دریو په اردو کې زه ان شاء الله یو کتاب نزيده چې تاسو ته برابر کوم انګلیسي باندې خپل کار رغوم نه تعلیم نه تلم نه مکتب نه تلم نه چارته خوده نه یو کتاب مده انګلیسي په پېدم په پښتو نه کتاب مده انګلیسي خور ځانې واخیست مالزه انګلیسي ادم یو سر معلم زمونږ د مکتب چې د زمونږ مسانو د اشرف غنی صاحب نه د کرزي نه راده سي دا شل کاله د وطن بي تباه او برباد کړ په والله بالله کې یو
انګلیسي
سره شته دی خپکیږي زمونږ په دې باندې
سليمان خیل صاحب ډېر مننه
سر معلم هغه
بلی ډیر مننه ستاسو تبصره مو واخیسته سلیمان خیل صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلی اوس همور زم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو د ځوان فکر خبرونه اوریز موږ ملما حکمت صلیحی صاحب دې ک تاسو له دې څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
یو وځه مونږ ته سلام دې حکمت صاحب ډیر مننه زخو د کومو لایته چې ګرځم او خاص کن د کندهار کې د دې رسته نه چې د کور ودان چې ځوانانو دې پاتې اما یو خبر دې کوم چې ما خور یو یو له خو زموږ مثال وکړم چې یو تاس کې چې دی څه کار بل کې چې یو ځلا چې دی په دوا تاس کې موږ غارین چې نه معلوم دي دا د حکومت کارونه د څه په څار لري نه دي چې دا د حکومت څار موږ خدا دې چې د څه نه کوم تر مانی دي مګر په دابد کارو کې ورسته خلک په دې باندې ځوانانو کې دي خو څه کارونه دي ان بلې دي او د ځوانانو تر دې چې په څان سره دا څه سره نو څه یو خاص څه په دایینه په اړه کې او کمن چې د شورا په دې باندې کارونه دي خو دې خبر دی چې د حکومت کارونه ډیر ګډوډ دي خالص کم د فساد کار دي چې هر ورځ
بل تاسو خپل نوم یاد نه کړو تاسو خپل نوم یاد
کړئ او ونی شکر الله
شش مهرباني
نو خور خور ګور کدا ځانله کدا حکمت ورور او دا د تلر ته نور ورونه دا به حکمت په کارو کې څنګه داخله خور تاسو د خپل خون دي د پا باید وکړي قابلیت ولا یو قابلیت ولا د ترکی په نامه باندې د ځکه چې کوم یو څه دی دا څلور څنګه نه چې تنخوا نه ده کړې د څلور وشت میاشې د دې څخه تنخوا دې زولې ده نه
بلې ډېر مننه په حکمت صاحب صلیحی موږ سره د داو طالبانه کارونو د اهمیت په اړه هم خبري وکړې تاسو په دې خبري اوریدلې وي د دوی خبرو څخه یو نتیجه موږ دا هم واخیستل چې دوی وایي چې موږ باید یوازې پر حکومت باندې او پر ان جی او ګانو یا پر غیر دولتي ادارو باندې تکیه ونکو او د هغوی مرستو تکشین نه بلکې پر رضاکار توګه هم باید ځوانان فعالیت وکړي او د بل سره مرسته وکړي او کله چې یو کارت ارتیا په ټولنه کې د هغه کار د کول لپاره ځوانان باید یو بل ته لاس ورکړي صلیحی صاحب تاسو زموږ د مخکنی اوریدونکو خبرې هم واوریدلې د دوی پښتنه که تاسو په دې اړه باندې یو څه ویل غواړي مهرباني وکړئ دوی ته کوم څه ویل غواړي
زه د دې د خبرو سره موافقه مې خو تر هغه وخت پورې چې مش خپل ځان راپورته کوو خپل خلکو ته کار پیدا کوو په اوس وخت کې د سلیمان خیل صاحب خبر شو دوست هغه څوک ګڼم چې زموږ خلکو ته د کار زمینه مساعده کی او دغه خلک چې غریبان دي دغه خلک چې بشري قوه ورسره ده صرف د دې لپاره دومره سہولتونه جوړ کړي چې هغه په کار باندې مصروف شي او د دې مرستو د دغه شانو څخه د خلک وژغورتي ولې دین وخت داسې مجبورتنه وی چې د کار زمينه نه وي په کورنۍ کې ستونزې موجود وي د مرستو تقاضا ډیریږي ولې موږ باید تر هغه وخت پورې چې خود کفایتي رو خپل ملک مو آرام او سولې او آرامۍ ته منځي تر هغه وخت پورې موږ د شانت څخه چاره نه لرو او مجبور یي چې د مرستې لاس خلک ورشت کی ولې خبره دا ده چې دیني ضرورتونه وي زه زما غوښتنه د ټول خلکو څخه دا ده چې دا سنت طریقه هم ده چې خپل په کلی او خپل په کور کې باید هم سایه د حالت څخه مرزان خبر کو هر سړی د خپل اسلامي وجبه تر سره کې زموږ په وطن کې به فقیر او غریب پیدا نشي ولې بدبختانه موږ خپل د اسلام د ډیرو قوانینو څخه خلک نه خبر دي او یا پر ځای کې وینه. نو زما غوښتنه ده چې د خپل خلکو لاسنیوي وکړو. د غلاسنیوي یو رضاکار فعالیت دی. د غلاسنیوي د خلکو د عزت چې ورکول کیږي. زما غوښتنه بیا هم ده چې د خلکو سره ګډ کار باید وشي، رضاکار کار وشي، او بل خصوص د ذکر په برخه کې د زمانې صاحب غونډې نور خلکو پیدا شي چې د خلکو تصدیق فرصت نه مسایره کی، او د فساد په برخه کې هم ځوانان مسول دي چې کچیر دی ځخ پورته نه کی د مسولین رسوانه کی. دا خلک لام جرأت پیدا کوي، زړه پیدا کوي، او بیا په زور د خلکو څخه خلک اوس چې دي په دولت کې د فساد په برخه کې ستونزې سته، موږ یې دونه کړې د ولې حل لارې هم لري. که خلک نظارت ونه کی، خلک شکایت ونه کی، دا شی اصلاح نه لري.
بله، ډیر زیات مننه حکمت صلیح صاحب ستاسو د وخت څخه او د دې څخه چې تاسو په دغه خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ اوریدونکو ته مو د دوی پښتنو ته مو ځوابونه هم وویل. اوریدونکو، د حکمت صلیح صاحب څخه په مننه سره د دوهمي ملمنې پر زموږ د دې خبرونه دوهمه ملمنه زینب افغان ده چې د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. له دې سره به خبرو ته دوام ورکو تر یوې لنډې دمې وروسته.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونو نسونو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. زمل علي بشیرم تخنیکی چاري، میر احمد صافی پر مخوري. د خبرونی د خبرو او موضوع په دوام کې د خپل دوهمي ملمنی زینب افغان سره خبرو ته دوام ورکوم. زینب افغان د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. زینب جانی، خبرونی ته شرغ لاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته او د مللی خور تاسو ته او تاسو درند میلمه حکمت صاحب ته سلامونه نیکی هیلې تقدیموم. زم خوشاله یم چې پروګرام کې تاسو سره یم.
ډیره مننه زینب جانی چې وخت مو وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زینب جانی، موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ځوانان تر څومره په افغانستان کې په دو طلبانه توګه کارونه ته زړه شکوي او په رضاکاره توګه مرستې او کارونه راټولول څومره عام سوي دي. که تاسو پر دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې په خوست ولایت کې ځوانان څومره په دو طلبانه توګه فعالیت کوي.
مننه بشیر خور. که وایم په خوست کې نه، په ټول افغانستان کې سره یاد کی، او بیا خاصتا په خوست کې دغه رضاکارانه کارونه چې کوم کوي هغه که زموږ ورونه دي که زموږ خویندې دي، واقعیت چې دغه ساری دي. په اوس وخت کې که موږ تاسې خپل حالاتو ته نظر واچو، خصوصا د ټول افغانستان حالاتو ته، په اقتصادي اړخ کې واقعیت چې ډېر ځپل شوي دي. یو خواته جنګونه دي او بل خواته دغه کورونا وبا چې وا دغه ټول نړۍ ته یو زیات تاوانونه مواجه کړل، خاصتا د اقتصاد په لحاظ کې. نو دا هم دغه زمونږ ورونه وو، هم دغه زمونږ مبارزین وو، هم دغه زمونږ خیریه بنسټونه وو چې دوی راغلل او د خپل مظلوم ولس سره تر څنګ ودرېدل او خپل مظلوم ولس حمایه وکړه. او نن موږ هر چا ته په ډاګه ویلی شو، او نن موږ نړیوالو ته هم ادا ښودلی شو چې اسلام ته اسلام به وښایي چې اسلام واقعیت چې یو د ورېدګلوۍ او د مینې محبت دین دی. ځکه چې په ټوله نړۍ کې همدغه نارې وي چې خدای نخواسته خلک به د کورونا نه مړه نه شي، مګر د لوږې او فقر غربت نه به خلک مړه شي. واقعیت و همداسې هم وه، که نه ډېر خلک د ډېر بحراني حالات سره ډېر هېوادونه مخامخ وو چې د هغې جملې څخه یو خوست یا افغانستان هم وو. خو په خوست کې خوشبختانه به وایم چې په خوست کې هغه کا تجار و هغه کا ملي لوبغاړي و هغه کا معلمین و حتی تر دې پورې چې هغه کم ماشي هم درلود هغه بزا خون کې یاد کما یا مامورین به یاد کم دي دولت هغه هم خپل حصہ ځنګړي کې دغه کورنۍ د لسنیوي په خاطر نن موږ ویل شو چې واقعیت چې اسلام هغه دین دی چې د ترحم دین دی اسلام هغه دین دی چې د قدیمینو محبت دین دی موږ نور ته هم یاد کړه که دغه سنوي شوی چې یو بل حمایت مونږ وای کړی او دغه کور ارمنو کورنۍ ته مو په وخت هغه مناسب زوري وسایل نه رسولي نو فکر کوم چې کورونا به خلک نو وشل مګر دغه فکر غربت به خلک ډیر ځپلی وي خو خوشبختانه ول شم چې دغه خلک چې راجک شول هم دغه تجاران و هم دغه د خو سرمایدار خلک او هم ان تر دې پورې چې از افتخار په افتخار سره ویلې شما چې زمونږ دغه سیورونه او چې هغه په خارج کې ژوند کوي هلته خپل مزدوري کوي خپل خولت وي او خودي خپل کورنۍ نه ځنه لري ساتلې دي خپل کورنۍ ته حلال روزي پیدا کوي هغه هم په دې حساب کې موږ سره برخه واخیسته دغه خریه بنسټو ته خپل حساب معلومه کړه برخه خپل پیسې راوستولې تر څو موږ وکول شو هغه کورنۍ لاسنیوي وکړو هغه کورنۍ سره هغه کوم ضرورتونه چې دي هغه ضرورتونه دی پوره کړو
بله زینب جانی تاسو یادونه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغانان د دا ډول کورنۍ سره چې له یو مصیبت سره مخامخ شوی او په افغانستان کې دوی ورسره مرسته کوي په دې ورستو کې ک تاسو وګورئ چې ځینی امنیتی پیښې وسوي یو شمیر حملې وسوي پر خلکو باندې په ځانګړې توګه به د دشت برچی ورستې حملې ته یادونه به وکړم چې د یو شونځي مخې ته په حمله کې ګڼ جونی او ډیری نور ملکیان هم ووژل شول د دغه ټپیانو د مرستې د پاره افغانانو نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بلکې له هیواد څخه د باندې هم خلکو ډېر مرستې راټولې کړې او د ټپیانو د درملنې لپاره یې خپل ژغ پورته کړ دوی خپل فعالیتونه پر لاره واچول همداراز ځینې نور مرستې هم راټولې سوې لکه د وینو مرسته او دا ډول تاسو څه فکر کوئ چې کله چې دا ډول پیښ په افغانستان کې رامنځته کیږي آیا دا دغه شوې چې وروسته تر داسې پیښو چې ځوانان یو لاس کیږي او بیا راځي مرسته کوي آیا دا دغه شی چې ځوانان اوس په داوطلبانه توګه باندې په عامه توګه غواړي چې مرسته وکړي یا هدف می دغه دی چې آیا رضاکار فعالیت عام سوی دی په افغانانو کې
کوم فکر وکړو د تیر مثالو ته لکه کوم مثالونه تاسو هم یاد کړ کنه د سی ورشي د پاره خلکو مالی مرستې وکړي ان تر دې پورې چې دیوینې مرستې وکړي دغه یو غټ ثبوت دی او دغه ټول خلک به دیني اګه کیدای شي چې افغانان چې نور دي وینه تویدنه نه غواړي افغانان نور په دوی نه پېښوي دي چې وروروشنه باید مېشي او یو بل حمایت غواړي او د یو بل درد خپل درد بولي لکه دیوینې استل بزې وخایما وخت ته چې په رژیم مبارک امیاش کې د پډیر ولایتونو کې ګنچمیر مستونزې را مېسته شوې هغه تلفات او هغه موږ زخمیان ورونو خندې لرل چې هغه د پر پروژې کې هڅه څوک دی رژی ته ونه یې امنه لري چې رژاونې سي ډیر خلک مخپل ول د زمونږ کورنۍ غړې دي چې تللی دي الته وینې استلې ده مګر د دې بل ورور دي د شفا په خاطر د بل ورور دي خاصیت په خاطر خپل وینې ور کړی ده دا یو معلومدار مثال دی نور مالی مرسته خو به موږ نه یادو ځکه چې هغه د هر چا په وس کې چوي لکه خو مثال میاد کو چې زمونږ ورونه دی په خارې کې د خپل کورنۍ نه ځانونه مسافر کړي دي خپل اولادونه نه ویني په کالو هڅه خولوي ته وی هیڅ ته مال ته پاسانې سره پیسې نه ورځي چې موږ وای چلته دوی لاړل پیسې دې بس راټولوي هلته خولوي ته وی هلته مزدوري کوي هغه سره هم دغه احساس ته چې په وطن کې مثال حال دی بل د خپل وطن او د خپل ول سره زبې سره ډول همکاري وکمه او دی ویني خبره واقعیت شي په خوست کې یو پیښه شي وا ز خپل خپل کورنۍ ته دا خبره وکړم ز خپل ورزم خپل ورونو ته ز خپل وینه ورکوم دا یو احساس دی او زمونږ ولس راوي شوی دی او زمونږ ورونه راوي شوی دی او کوم فکر وکړو خوري په دې اوس حالات کې دا کوم مرستې تر سره کیږي هغه کې وینه مرستې دی هغه کمالي دی او هغه کې نور مرستې دی غذایی مواد تزیدا دا یو معلومدار مثال دی هم نړیوالو ته هم په داخل کې خلکو ته دا پیغام ورکول شو چې افغانان نور دي جنگ سړی شوی د افغانان یو بل نور ازغمی او یو بل ته دغه د کار فرصت او زمینه مساعده کوم. موږ هم همدغه غواړو چې وطن کې نور دغه ناخوالې دغه بدبختۍ باید له منځه لاړې شي او ټول اوس په دې فکر کې دي چې باید یو بل څنګه سپورټ کړو او د خپلې کورنۍ د نورو ورونو حوال ټول هر څوک اخلي. اوس چې دلته دي ډېری خیریه بنسټونه جوړ شوي دي، دا خیریه بنسټ کې هیڅ کوم امتیاز نشته، دوی ته کوم پیسې نه ورکوي او دوی ته نه د دولت نه پیسې راځي نه کوم بل معاش لري. اما په ارزه کرنا توګه دوی شپه ورځ یوه کړې ده، د خوارانو کورونو ته ورځي، د کونډې حوال اخلي، د یتیم ماشوم حوال اخلي، او هغوی ستونزې چې کومې ستونزې د هغه د نورو خلکو سره شریکوي. دغه یو ښه احساس دی، دغه یو ښه فکر دی چې په اوس وخت کې په ځوانانو کې دغه را پیدا شوی دی. ول نه پخوا به هم دغه وي، خو مګر اوس چې دي اوس ټول افغانان را ویښ شوي دي، اوس ورونه خویندې یو ځای شوي دي، نه هغه څوک غولولی شي، نه هغه تېر وخت دی چې اوس موږ فکر وکړو چې تېر وخت دی. اوس موږ سره په څنګ کې یو ګاونډي وي، حتمن چې موږ په دې نه پوهېږو چې ګاونډي څه نه لري، هغوی د لسنوي لپاره ټول یو ځای کېږي کار کوي. همدغسې ډېر خلک دي چې اوس په دې حصه کې چې هغه ماشومان چې پلارونه یې نشته، پلارونه یې وژل شوي دي، هغوی په تعلیم باید موږ فکر کړی دی چې هغوی تعلیم ته باید موږ سره لاسرسی وکړو، حتی تر دې پورې چې هغې ته قلم کتابچه موږ اخیستي دي. دغه احساس دی چې لکه څه ډول زه خپل اولاد ته غواړم چې خپل اولاد مې هوسا ژوند باید ولري، خپل اولاد مې باید ښه غذا وخوري. دغه فکر ما سره دی چې بل یتیم ماشوم دی لپاره باید څه ډول زمینه سازیزه وکړم. دغه کوم فکر چې زه لرم، دغه فکر زما بل ورور هم لري، دغه فکر زما بل خور هم لري. د خوشحالۍ ځای اوس دغه دی چې ټول ولس سره یو ځای شوی دی، ټول ولس په همدې فکر راپاڅېدلی دی چې خلکو ته ولس ته او حق حقدار ته باید وسپارل شي، دې ته باید کار وشي. او دغه ستونزې ناخوالې چې دي، دغه تر نن ورځې پسې کوم جنګونه تېرېږي، کوم بدبختۍ دي، دغه بدبختۍ ته باید ټول د پای ته کېږدي. نو د خوشحالۍ او ویاړ ځای همدغه دی چې ټول ورونه خویندې په دې فکر کې راپاڅېدلی دا همدغه فکر لري.
بله زینب جانې، موږ او تاسو د وروستیو امنیتي پیښو ته هم په خبرو کې اشاره وکړه، که ستاسو په یاد وي چې د راپور یو راپور موږ ور کړی چې د آزادو مبارزاتو افغان اتل حسین بخش سفری ویلي وو چې دی خپل دوه د سرو زرو میډالونه پلوري او دغه پیسې به د کابل او لوګر د وروستیو بریدونو قربانیانو ته او د هغوی کورنیو ته ورکړي. د ام 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 دغه اتل که څه هم دا میډالونه ده ویل چې خلک ورسره مخالفت کوي، افغانان ورته وایي چې دا میډالونه یوازې د ده نه بلکې د ټول افغانستان یو دی، باید خرڅ نه کړي. خو دا خبره چې د خپل میډالونه وړاندې کړل چې باید یو څوک یې ورڅخه رانیسي او دغه پیسې به بیا دی و قربانیانو ته ورکوي، که څه هم ځینو خلکو ویل چې دا یعنی داسې کار دی چې عملی نه دی او یوازې نمایشي کېدای سي، اما دا ډول فعالیت یا دا ډول اقدام چې که څه هم نمایشي بڼه لري خو بیا هم څومره اغیزمن کېدلای سي، څومره پر ځوانانو باندې دغه اغیز کولای سي چې د افغانستان د آزادو مبارزاتو د اتل غوندې دوی هم داسې فعالیتونه وکړي چې که څه هم په اخیره کې کېدای شي چې دا عملی بڼه ونه لري، اما پر اذهانو باندې څومره اغیز کېدلای شي، څومره ځوانان سره یو ځای کولای شي.
خور لکه تا خبره وکړه چې دغه کار نمایشي، موږ فکر هم دغه دی تل لکه تر اوسه پورې چې موږ نه جوړوږي زموږ ذهنونه تر اوسه پورې وروسته پاتې دي. که موږ فکر وکړو زموږ 99% خویندي ورونه اوس تعلیم کوي، تحصیل کاره دي، اما د دې سره سره بیا هم زموږ فکرونه ویجاړ پاتې دي، زموږ فکرونه ذهنونه تور دي. نو دغه احساس باید څوک ونه لري. اول زه دغه خبره باندې زیاته خوشحاله شوم، دغه ورور باید نور هم تقدیر کړو او دغه باید نور هم سپورټ شي، او د ده دغه فکر چې دغه فکر یې لرلی دی، دغه فکر ته باید موږ او تاسو ټول احترام ولرو. په دغسې ونه شي فکر کوم چې بیا موږ تل همدغسې د بربادۍ خواته ځو. دغه فکر جوړول هم څه وړوکې خبره نه ده، دې نه باید موږ او تاسو ملاتړ وکړو. زه یې ملاتړ یم شخصا زه خپله، او دغه خلک باید سپورټ شي. نو واقعیت دی چې دغه یو ښه انګیزه ده او یو ښه پیغام دی خلکو ته، نورو ته. زه خپل د ځان مثال درته وایم، تر اوسه پورې مې دغه خبره هېڅ چېرته هم نه ده یاده کړې، مګر نن مو زه خپله هم مجبوره کړم. زه چې کله دغه دنده مې واخیسته، زما لومړی دغه فکر و چې زه باید د خپل معاش هغه حصہ چې ما د پاره خپل څومره ضرور ده زه به دغه خپل حصہ واخلم نو ټول ماش باید زه خوران او غریبانو باندې وشم دغه زما یو فکر دی دغه زما یو ایدی ده دغه زما یو ذهن ده چې جوړ شوی دی زه باید همدغه ډول مخته لاړ شم او دې سره یو ښه مثال په خوست کې نور هم درکول شم چې زمونږ د خوست ځینې ورونه دي هغه جګیږي څو پیسې سره اچوي کافي کړو په عموم کې د ټول افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ټیټ دی په اوسنۍ حالاتو کې خو دې سره بیا هم زمونږ ورونه خویندې یو ښه احساس او ښه فکر لرلی شي دوی لس لس شل شل روپۍ اچولی دي سیمنټ او شګې راټوله کړې ده سړکونه جوړوي پلونه جوړوي دا یو ښه فکر دی دا یو ښه نوښت دی دغه نوښت دغه ته باید انعکاس ورکړشي شاید تاسو هم د راډیو نه تاکید کړی وي دا خلک باید تقدیر شي تر څو خلک نور هم جرأت پیدا کړي دغسې کارونه وکړي دې سره په څنګ کې یو ښه مثال د خوست یو بل هم یادوی شم په اوس وخت کې د معارف دغسې کورنۍ دي چې هغه د قلم کتابچې د اخیستل وس هم نه لري په معرف کې ډېر وخت کې چې زمونږ ماشومان مکتب ته ځي او راځي کتابو څښتنه نه دي شوي حتی یو چې اته نفره په یو کتاب باندې راچاپېره شي یا هغه یو کتاب تدریس کوي دې په خاطر مونږ ټوله ولایتي دراکې نیسو یو پلان مو جوړ کړو چې څنګه مونږ کولی شي دولت سره کومک وکړو څنګه مونږ کولی شي خپل اولادونه د کتابونو څښتنان کړو مونږ ټول هغه تجارانو باندې غږ وکړو ټول په هغه سرمایدارانو باندې موږ غږ وکړو چې پیسې لرلې ټول پیسې خپل حصہ واچولې ان شاء الله په زرهاو کتابونه په ملینو کتابونه بچاپ شي زموږ ماشومان ته به کتابونه ورسیږي د هغه کارونه دي چې دغه دولت مونږ ته مونږ خپل کولای شو اما په دغه ځای کې د فکر جوړول ډیر مهم دي لکه تاسو چې دغه مډالونه خبره یاد کړه زه واقعیت چې ډیر زیاته خوشاله شوم زه ورنه ځنګړی ماننه کوم او کاشکې دغه فکرونه نور خلک هم لري د دې پر ځای چې مونږ تشویق کوو هیڅ کله به دغه کسان تحریم نشي ځکه دغه فکر جوړول ډیر مهمه خبره ده دغه د نور خلک مبرت تحلیل لکه مخکې مې مثالونه د خوست سرکړه چې د معرف په برخه کې ناوخت دی چې په خوست کې کیږي همدغسې د پلونو خلک یې ویجاړوي د خوست خلک راځي پلونه جوړوي په خپل شخصي لګښت په خپلو شخصي پیسو باندې سړکونه جوړوي دا هغه څه دي چې دغه ځوانان اوس راویښ شوي دي دغه معلومداره خبره ده چې دغه فکرونه چې ځوانان لري نو انشاءالله د آباد افغانستان څښتنان کیږو به انشاءالله د باعزته سورې څښتن کیږو به مونږ خو په دغه صورت کې چې یو بل څوک تحریب نه کړي څوک چې ناوخت کړی شي هغه باید سپورټ شي هغې ته شاید نور خلک ودرېږي غلط تدبیر شي تر څو زه مې عبرت واخلم بل څه زمور نه عبرت واخلي ان شاء الله د بدبختۍ به حتما دې منځ ځي
بله زینب جانې مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ په دې برخه کې زما پښتنه بل دغه د چې تاسو یادونه وکړه چې د معاش یو برخه به وزل ته ووي شي په افغانستان کې دا ډول مرستې ډېرې سوي دي که تاسو وینئ چې یو شمیر غیر دولتي ادارې له بې وزلو سره وخت نا وخت مرستې کوي د خوراکي توکو او داسې اما آیا تاسو دغه کار مهم ګڼئ چې د دې پر ځای چې خلکو ته خوراکي توکي وویشل سي د دوی د پاره باید بنسټیز کارونه وسي چې دوی د کار زمينه ورته برابر سي او دوی د خپل کورنۍ لپاره په خپل پیسې وګټي په مالی توګه او اقتصادي توګه په خپل خپل کورنۍ تکیه کړي ځکه چې دا کېداس چې د اوږدمهاله مرستوي او خوراکي توکي ویشل یوازې کېداس چې یو ځل وی د یوې ورځې د پاره مرسته وکړي سي په دې برخه کې کتاسي زموږ اوریدونکو ته وایي چې څنګه رضاکار ځوانان کولای سي چې سر راټول سي او په یو ځای باندې ځینو بې وزلو کورنیو ته د کار زمينه برابره کړي او د شوزو په برخه کې که تاسو مشته وایست چې شیدي څنګه کولای سي چې یو بل ته د کورنۍ په خپل کور کې د ننه د ځینو ایوانانو په ساتلو سره یا د یو بل ته د لاسي کارونو په ورزده کولو سره څنګه کولای سي چې له یو بل سره مرسته وکړي چې هغوی بیا د کار زمينه ورته برابر شي
ام دا سیدا زما خپل میتیکا پودینه د لکه تا چوراند خبره کیا دکړه مونږ چې یو چا سره همکاري کوو د غذایی مواد په توزیع سره شاید مونږ وکړی شو چې هغه غذایی مواد ای دوه میاشتې لپاره د تواخلو یا د دوه میاشتو لپاره کافی شي اما دایمي مونږ د چا سره دغه کومک او لسنیوي نشو کولای که فکر وي یو اړخ نه مونږ د دوی سره همکاري کوو د بلې خوانه دوی مخته همدغه سره مخته کیږي همدغه سره دکیږي دوی به
کار توانایی که و هم لري به نشي کولای. اما مونږ چې کوم خلکو سره دغه مواد او ذکر دي یا خوراکي مواد وروړي دي، هغه سي کورنۍ دي چې هغه خواندان شهیدان شوی دي، هغه د کور سرپرست نه لري، هغه مایوب خلک دي، او هغه د سي کونډي خوندې دي چې هغه د کورنۍ مشومان وړه وړه دي. نو د رژې په میاشت کې مونږ دغه مهمه بهتره وبلله ترسو مونږ دغه کورنۍ سره د غذایی مواد په دې حساب کې کومک وکړو. اما د هغه کورنۍ سره چې مشومان وړه دي، بیا مو هغه مشومان مکتبو ته شخصي لیسو ته معرفي کړي دي، هغه کتابچې کاتاسي مصارف مونږ په خپل ځان اخیستی دی، یا مونږ خلکو ته معرفي کړي دي، هغه کومک همکاري ورسره کوي ترڅو د دوی راتلونکی روښانه شي. لکه ته خپل هم مثال ورکړو چې دغه غذایی مواد د دوی د میاشتې دپاره کفایت کوي، اما د دوی دپاره د راتلونکي دپاره مونږ هم ځینې پلانونه لرو. په دې حساب کې چې زه اوس کومه خپله وظیفه لرم، مونږ د دې لپاره کاري پلانونه جوړ کړي دي چې مونږ څه ډول کولای شي زموږ خویندې خود کفا اوسېږي، زموږ ورونه خود کفا شي. مونږ د ډېرو ورونو لپاره په خوست کې ځینې داسې ځوانان دي چې هغه همدغه رضاکارانه کارونه ترسره کوي، هغوی پیسې راټولې کړي دي. ډېرو ورونو ته مو دوکانونه ایښي دي چې هغې هېڅ تصور هم نه شو کولای چې زه به د دوکان څښتن کېږم، او ورته راوستلې مو د دوکان ته مو درولې دغه ستا دوکان او دغه نور خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوه. همدغسې مو ځینو کورنۍ ته د لاسي ګاډۍ مشومانو ته اخیستې دي چې هغه لاسي ګډۍ کې څه خرڅولی شي او د خپلې کورنۍ نفقه هم پیدا کولی شي. او دې سره په څنګ کې ما ډېر فوکس په تعلیم دی، ځکه مونږ فکر وکړو دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. د تعلیم په حصه کې زه زیات علاقه مند یم، هغه که د ورونو حصه ده، هغه که د خویندو حصه ده. زه خپله قلم کتابچې ورته اخلم، هغه څوک چې د پوهنتون د ویلو وس نه لري ما فري ور معرفي کړي دي، هغه خویندې، هغه ورونه. او دې سره په څنګ کې که فري نه وي فیس مو ورته تخفیف کړی دی، او د هغه خویندې لپاره چې مونږ ډېر داسې خویندې لرو چې زیات فوکس باید مونږ په دې ونه کړو چې خویندې ته وظیفې باید پیدا شي، ځکه زمونږ ډېرې خویندې دغسې دي چې هغه تعلیم بې تعلیمه پاتې شوي دي. هغه اوس په دې سینو سال کې نه دي چې دوی تعلیم وکړي او دوی قلم کتابچه نه غواړي، مګر دوی غواړي چې یو ماشین ورته واخیستل شي. مونږ حرفوي کورسونه ورته جوړ کړي دي، حتی زمونږ په خپل کور کې مې ورته د حرفوي کورس ماشین دایر کړی و چې څلور میاشتې دغه زده کړې بشپړې کړې. هغې نه وروسته مو ورته څلور زره پیسې چې په دې تاسو ماشین نه واخلئ، او لاسي صنایع مو ورته زده کړې دي، پرده دوزي، دغسې نور کسب کاری مو ورته زده کړې ده. او په راتلونکي کې زما شخصا همدغه پلان دی، ترڅو د ځینو وزیرانو سره کښېنم، ځینو وزارتو ته لاړه شم د خویندې دپاره، ځکه چې زمونږ خویندې ډېری په کلیو کې چې دي هغه حیوانات چوبوي، هغه غواګانې لري، هغه کولی شي ګرین هاوزونه مخته یوسي، ځکه چې زمونږ د بې سواد خویندو کار همدغه د غواګانو سره دی، حیواناتو سره دی، زراعت سره دی. نو زه غواړم چې دوی ته د زراعت په برخه کې ځینې پروژې پروګرامونه راوړم، دا هغه زما راتلونکي آبادي پلانونه دي. اما په د اوس وخت کې مو دغه پروژه کې د کوم کارونه کړي دي، له دغې نه مو د کاري زمینې مخویندې دپاره مساعدې کړي دي، او هغه څوک چې پروژه کې د ګولۍ ډوډۍ نه لرله، هغې دپاره مو دغه د خوراکي موادو توضیع لرله. او دې سره په څنګ کې مو ډېر ورونه دي چې هغه د خارج نه مرستې کومکونه رالیږي، دوکانونه یې ورته جوړ کړي دي. نو دا هغه څه وو چې مونږ په دې اوس وخت کې وینې سره راتلونکي کې به تاسو سره په جریان کې کېږي، راتلونکي کې نور پلانونه هم لرو.
مننه زینب جانې چې دومره معلومات مو زموږ اورېدونکو ته ورکړل. زما وروستۍ پوښتنه دغه ده چې که تاسو په لنډه موږ ته ووایاست چې که څه هم تاسو یادونه وکړه د کتابونو د چاپولو چې میلیونونو زرګونو کتابونه به چاپ سي او کوچنیانو ته به ورسیږي، د نجونو د زده کړو په برخه کې که تاسو یو څه ووایاست چې په خوست ولایت کې څومره فعالیت سوی دی؟
په خوست ولایت کې هغه په جهته په ډېر ویاړ سره ویلی شم، ځکه چې د خوست ولایت خلک اوس هغه خلک دي چې ډېری ټولو فوکس په همدغه سرمایهګذاري په همدغه نه کړي دي. دغه به ووایم چې سرمایهګذاري حتی ډېرو کړي دي چې خپل اولادونه یې په شخصي لیسو کې داخل کړي دي، کمپیوټر ورته اخلي، تر څو په دې حصه کې ډېر نازولي دي. ځکه په دې نه مونږ پوهېږو چې زمونږ آبادي یا د افغانستان آبادول په څه شي کې تړلي دي. کني مخکې به خلکو ډېر فوکس په دانې کول چې ځمکه واخلي، فوکس به یې کول چې خارج ته مونږ څنګه خپل اولادونه ولګو، مونږ څنګه لاړ شو. اما اوس زمونږ ټول فکرونه همدغه دي چې مونږ خپل ماشومان څنګه وروزو، د ماشومانو تعلیم په حصه کې به مخکې دغه فکر کېدو چې یوازې تعلیم مونږ باید په نارینه هلک باندې وکړو، د خویندو دپاره دومره زمینه سازي نه وشي. مګر اوس چې دي اوس مونږ ډېر شمیر خویندې ګورو چې هغه په شخصي انسټیټیوټو کې زده کړې کوي، شخصي پانتونو کې زده کړې کوي. یعنی ډېرې خویندې دي چې هغه په دې کمکولي طریقه نه بریالی کېږي، هغه یا د خپلې خوښې پانځی ته او یا بې نتیجې پاتې کېږي. دوی به داسې فکر کولی چې بس موږ دولتي پانتون ته کامیاب نه شو، موږ نشو کولی چې خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو، ځکه چې کورنۍ به دا فکر کولی چې دغه لور چې دغه د بل کور ده، بس تر دې دولسمه پورې دې زده کړې بس کفایت کوي. اما اوس هر څوک کوشش کوي چې هم په خور نه زده کړې وکړي، هم په لور نه، هم په زوی باندې. مخکې به دغسې و چې په ژمي کې به او زمانو ته به یې په کورسونه دایرول، په کورسو به یې پیسې ورته ورکولې، په بازار کې به یې ورته اداکونه نیول. اما خویندې به په کور کې حتی د مطالعې وخت هم نه لرلو، ځکه چې کور کې به دوی خپل کار نه کول. اما خوشبختانه اوس ویلی شم چې په زرهاو زموږ خویندې په شخصي پانتونو کې، انسټیټیوټو کې، په وظیفو کې داخلې دي. زموږ ډېرې خویندې، زموږ ډېرې ریاستونه دي چې زموږ د خویندو له طریقه مخ ته بول کېږي، رئیسانې دي دلته. یو ښه مثال د خپل ځان درته درکوم چې زه اوس د ولایت په مقام کې وظیفه لرم، همدغسې زموږ خویندې دي، رئیسانې دي، معلمینې دي، په ادارو کې کار کوي، په شخصي انجوګانو کې کار کوي. دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې د خوست ولایت د تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی، فکرونه روشن شوي دي. او د ټولو هیله تقاضا همدغه ده، تر څو په خپل اولادونه، هغه که خور ده، لور ده، زوی دی، په ټولو باندې تعلیم وکړي. نو دغه ډېر د ویاړ ځای دی. او هیله تقاضا مو هم همدغه ده، تر څو لکه څه ول چې د خوست خلک راغلي دي، خپل لورګانو باندې، خپل اولادو باندې تعلیم کوي، په ټولو ولایتو کې دغه دود عام شي، او ټولو ولایتو کې خور، لور، زوی ته ټولو ته اجازه ورکړي، خصوصا په ځوانانو باندې مغږم دغه دی، تر څو په تعلیم کې به زیات کوشش وکړو. د تعلیم طریقه مونږ کولی شو چې افغانستان ولرو، یو دا داسې افغانستان ولرو چې تلپاتې سوله پکې قایمه وي، ټول په ارامۍ ژوند وکړو، او هیڅ غم فراری نه شي، تر څو خپل خاوره پرېږدي، خپل ناموس پرېږدي، او د افغانستان څخه خارج ته لاړ شي.
ډېر زیات مننه زینب جانې چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، ستاسو څخه په مننه. اوریدونکو، تاسو د زینب افغان خبري واوریدلې. تر دوی مخکې د حکمت صلح صاحب سره موږ خبري وسوې. د ځوان فکر پروګرام دا اونۍ تر همدې پورې وو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم.
ناگک دی جانان گا خواہش تو نو پا دنیا کی ران اورک دی جانان زر مر ورش ستم گھر شیدے ناگک دی جانان گا خواہش تو نو پا دنیا کی ران اورک دی جانان 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 پسی تل کا مرمان جانان جانان پسی تل کا مرمان
برباد نن سے بولنا نہ مزڑ لگی ماں باندھ دا خڑ کو روناش لگی ماں باندھ دا خڑ کو روناش لگی